څلور بجې شپې احمد شبریم دا ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو پاللو لپاره دي د افغان جنو شوانځي پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس تیره شپه ناوخته وی خبري ناسته په واشنگتن کې څرګنده کړه چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتیرش سره د افغانستان اړوند مسایلو باندې خبرې وکړې. ښاغلی جی شنکر د دې خبرو په ارتباط نن سهار ټویټ وکړ. جی شنکر چې د امریکا متحده ایالاتونو ته په رسمي سفر تللی دی په خپل ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو باندې خبرې کړې دي. د هند بهرنیو چارو او دفاع وزیران دا اونۍ له خپلو امریکایي سیالانو سره هم د افغانستان په حالاتو ژغیدلی. د راپورونو له مخې دواړو لوریو په طالبانو ژغ کړی چې ډاډ ورکړي افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د حملې لپاره بیا نه کارول کېشي. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسکر ووژل شول. په سیمه کې یوه امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پرون په دتخیلو کې اوه سرتیري د مخالفو وسلوالو په برید کې وژل شوي او تر دې یوه ورځ مخکې په میرالي او شام سیمو کې دوه پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ په میرالي او شام سیمو کې د خپلو سرتیرو د وژلو تایید کړی دی خو په دتخیلو کې د وو پاکستاني عسکرو د وژلو پیشه تر دې دمه رسمن نه ده تایید کړې. له اسرایلی پولیسو سره د فلسطینیانو په تازه شخړو کې لښ تر لښه 125 فلسطینیان ټپیان شوي دي. دا خبره د فلسطین سری میاشتې ټولنې نن وکړه. شخړه د بیت المقدس د الاقصی جومات په انګړ کې داس وخت وشوه چې د روژې مبارکې میاشتې دوی اونۍ پوره شوې. د اسرایل پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي په سلګونو فلسطینیانو د سهار تر لمانځه وروسته د یهودانو عبادت ځای ته څیرمه پټاکۍ او ډبرې وویشتلې. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه جنایت او د هغه د عواقبو مسؤلیت په مستقیم ډول اسرایل ته اوړي. د روسیې دفاع وزارت نن جمعه خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر پلازمینه کیف په خپلې حملې سخت کړې. وزارت تر دې مخکې اوکراین تورن کړی وو چې د روسیې پر سرحدي ښارګوټو حملې کوي. دا بیان داسې مال ورکول کېږي چې پرون د روسیې یوه جنګي کښتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوه او دا د روسیې لپاره یوه سمبولیکه ماته ګڼل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې د ارغل په وړاندې د خپلو وګړو جګړه وستایله. روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم روان دی. وړاندې پرې خبرونه کې واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو شخ وکړ چې د نجونو شوانځي پرانیسي. موضوع مول افغانانو سره هم شریکه کړي.
دا پاینده کې ټول دې ټولنې دې وګو بهر دې بې سواد ټولنې وایي چې دا په دت نه کیږي.
له ایران مو یو شمیر استل شوی افغانان را شخولي.
نه انساني احترام نه چې له رحمي نه بل څه ډېر په بد وضعیت ډېر په بد حالت سره افغانان ګیر کیږي نیول کیږي او اوس په خپله خوا
په کونړ کې د سپلیو کاروبار د اختر تر راتک څو اونۍ مخکې خراب دی.
نور کلونه به ډېر مشتریان راتله مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل سکل هغه سکارونه نشته.
په شمالي وزیرستان کې د دریو بریدونو په ترڅ کې پاکستاني پوځیان وژل شوي او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ګڼډ سب شوي پیغامونه لرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو پاللو لپاره د افغانانو جنوي د افغان جنو شوانځي پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس تیر شپه په واشنگتن کې خبري ناسته وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. د وای د خوانځیو د تړل کېدو لامل د خپل راتلونکو لپاره اندېښمنه ده. مروي ازادي رادیو ته وویل
د طالبانو پر اتاک سره زموږ مکتبونه بند او تړل سوي دي. تعلیم د نر او ښځو دواړو حق دی. زموږ غوښتنه دا ده چې طالبان زموږ زده کړې بیرته د پخوا پر رقم زموږ پر مخ خلاص کړي.
د طالبانو له لوري لښبګم ټولګي پورته د انجونو د خوانځیو د بندېدو د پریکړې دوام په هیواد دننه او بهر پراخ برګونونه درلودل او دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیرنی هم اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو له لوري د دې پریکړې د عملي کېدو دوام به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی زیان ولري.
جنکه به تعلیم پاتې شي دا به ډېره سخت وي. هم کورنۍ ته، هم ماینو ته، هم پلارونو ته، هم ټولنې ته دا پاینده کې ټول د ټولنې د وګو بهر دی. بې سواده ټولنه به یې چرم په درد لګېږي.
میرمن خوګیانی هم له طالبانو غواړي چې زر تر زره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو سره د ښو اړیکو لپاره د افغان نجونو زده کړو ته اجازه وکړي. د دغه وزارت ویان نیت پرایس تیره شپه ناوخته د اپریل په 14مه په یوه خبري ناسته کې د وی افغان خبریالې د پښتنو په ځواب کې وویل چې طالبانو نه یوازې له نړیوالو سره بلکې په افغانستان دننه خلکو سره هم خپلې کړې ژمنې ماتې کړې دي. نوموړي وویل
موږ کاملا واضح وایو که دوی دا پرېکړه لغوه نه شي او ژر بیرته وانخیستل شي له طالبانو سره زموږ د تعامل او نه یوازې له متحده ایالاتو سره بلکې له نړیوالو ټولنې سره د طالبانو اړیکو په برخه کې باید جدي پایلې ولري.
ښاغلي پرایس ټینګار وکړ هیڅ هیواد نسي کولای په بېلابېلو برخو کې بریالی سي چې نیمایي نفوذ یې ښوونځي ته نسي تللی. طالبانو تازه د دغه امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون چهارشنبه د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د خپل د مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روان لمریز کال د حمل میاشتې په درېیمه نیټه د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د زده کوونکو او ښځینه ښوونکو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي بند وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په منځني ډول هر ورځ له ایران نشتې زر تنه افغانان په اجباري ډول ایستل کیږي. له ایران په اجباري ډول یو شمېر ایستل شوي افغانان څرګندوي هلته د افغانانو په وړاندې د ایرانیانو لخوا روان ناوړه چلند سخت اندېښنې وړ دی. دوی وایي ایرانیانو د افغانانو په وړاندې ټول نړیوال بشري قوانین تر پښو لاندې کړي دي چې مخه یې باید ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده راتلونکي میلادي میاشت د طالبانو حکومت، پاکستان، ایران او ملګري ملتونه د کډوالۍ په اړه څلور اړخیزه غونډه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
منصور شپک ورځې وړاندې له ایران په اجباري ډول افغانستان ته لیږل شوی. هغه وایي نږدې شپک میاشتې وړاندې ایران ته د کار لپاره تللی و خو ایراني پولیسو بیرته افغانستان ته ولیږه. 25 کلن منصور چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند کیسې کوي. منصور چې اوس مهال د خپل 15 کسیزه کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې دی د خپل ژوند راتلونکي ته اندېښنه لري. بل افغان کفایت الله چې تازه له ایران په اجباري ډول افغانستان ته استول شوی هم له ورته حالت سره مخ دی. دی وی اته ورځې وړاندې له ایران را وشړل شو.
افغانانو سره به ظلم او زیاتې پر زیات کار روان دی. په ایران کې روان دی نو خپل افغانان هم ظلم او زیاتې کوي. موږ یو افغانې وخت سره کار کوو، پیسې به موږ نه واخلو، پیسې موږ د خپل حق موږ چې کېده هغه به موږ نه راکوو.
خای د دې په څیر په منځنۍ ډول سلګونه نور افغانان د ایرانیانو لخوا په اجباري ډول افغانستان ته ولېږل شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسنوي ته ویلي چې یوازې په 13 اونۍ کې نږدې 5000 افغانان د خپل رضا پرته افغانستان ته لېږل شوي. دغه وزارت دا هم ویلي چې په نږدې وخت کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. د کډوالو وزارت تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه غونډې هدف د افغان کډوالو پر ستونزو خبري او د حل لارو موندل دي. له ایران د افغان کډوالو په اجباري ډول استل کوم نوې خبره نه ده. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په هغه کې ایرانیان ځینې افغان کډوال په ډیره بیرحمۍ سره شکنجه کوي. دغه ویډیوګانو په ټولنیزو رسنیو او دننه په افغانستان کې سخت غبرګونونه راوپارول او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ایران په ضد لاریونونه هم وشول.
ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. په کندهار کې یو کس خپل لور د عصبي ناروغي له امله په قفس کې ساره کړې ده. د جنغه په نوم دغه کس وی د لور ناروغي ډیر نه ده او ډاکټرانو ورته ویل دي چې درملنه یې کیږي، خو د ناچاري له امله اړ شوی چې خپل اتلس کلن لور په قفس کې واچوي. د کندهار روغتي چارواکي وی په دغه ولایت کې د عقلي و عصبي ناروغي د تشخیص او درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
زواج بې وزلی یار کړی چې لور قفس ته واچوي.
یو قوالی وم
اتلس کلنه بی بی عیسی د درې کلنې عمر پر مهال زوروري طبي په عصبي ناروغي اخته کړه، خو په ورستي کلونو کې د ناروغي د شدت پالي سره سم د بی بی عیسی کورنۍ اړسبه ترڅو نورې په قفس کې واچوي. د بی بی عیسی پلار جانغه وای لورې په مسلسله دوا جوړیږي، خو د درملو اخیستلو توان نه لري او د ناچاري لامل د خپل لور د ناروغي ته سخت ځبريږي.
د دوه کالو تقریبا تبي سلداغه تبي څخه یو میاشه یو نیم میاشه تبه و دغه تبه څخه بعد درغم مریض پرسونه به موږ بوتله کوټه ته وخت یو چا څه کومه کلاس سره وکړه ډاکټر ته بوتله غوړه ټول چې د جې مینات یو کې و د جې تبه سره ته خطر ده پر غاټه تبه باندې ورشته ده د بس اعصاب د جې کمزوري د اعصاب خاطر باندې بس ده حرکت
په هیبات کې په ورستي شلو کلونو کې د روغتي خدماتو د پیاوړتیا سره لا هم د بي بي اي سي په څیر د عقلي او عصبي ناروغانو درملنه ډیره کم شونې ده، ځکه نو جناغه وست خپل لور راتلونکي ژوند ته اندیشمن دي.
ارته امر ورته لږ وسره د دنیا زمر سره کومه کې چې دا ګوروس یو ځای ته بوسه د دې ځپه ډاکټران خو د دې شنه کې چې نو ارته خو موږ دردا اندازې پر لوچ په نور سره سلمانه ورونه د خپل پاک د پارک کومه کوي کې چې دا دریو ځای زورس
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وای د جناغه نوم به د هغو کسانو پولیس کې شامل کړي چې حرمیا شور سره د خوراکي توکو مرسته کوي او د لور د درملنې لپاره به هم هڅه وکړي.
موږ به ان شاء الله د دغه سړي نوم هم دغه کمیسون مسؤلینو ته ورسو چې دوی په راتلونکي کې میاشتنه مرسته دوی سره وکړي.
د کندهار د امیر اختیار رئیس جمال الدین اعظمي وایي د شدیدو عقلي او عصبي ناروغانو د درملنې لپاره تر اوسه په دغه ولایت کې کافي امکانات په لاس کې نه لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کی تر څلور نیمه په چورسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو پدی پروګرام کې ستاسو په ځاګه ګڼ سب شوی پیغامونه خبرو. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسكر وشل شوی دی. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې په د تخیلو کې و سرتیری د مخالفو وسلوالو په بریټ کې وشل شوی دي او تر دې یو ورځ مخکې په میرالی او شام سیمو کې په دوو بریډونو کې پاکستانی پوځیان وشل شوی دي. جزئیات په دې راپور کې.
په میرام شاه کې د فوز یو افسر چې لار سنوي سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 شمالي وزیرستان ته داخلو کې وسلوالو په یو بریټ کې وو پاکستانی فوجیان وژل دي. دوی وویل چې د داخل میدان سیمه کې وسلوالو د سرتیرو په ګاډي بریټ کړي د ډزو پر مهال یې وو سرتیری وژل. د فوجي افسر په وینا وژل شو کې حوالدار طارق، سپاهی ارشد، صفائی کاشف، جونید اعجاز علی، وکاس او صفائی جواد میر شامل دي. د امنیتی چارواکو په وینا وژل شوی سرتیری میرام شاه ته د هلیکاپټر د لارې راوړلې او سیمه کې سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي. د دوی په وینا د اپریل په 14 وسلوالو د شمالي وزیرستان په شام سیمه کې هم په یو بریټ کې یو سرتیری وژلې او په میرالی خدی کې د سنایپر د لارې یو بل سرتیری وژلې دي. چې دغه شان په درې بریدونو کې ټول نه فوزیان وژلی شوي. د فوز اماړیکو څنګه آی ایس پی آر هم رسنیو ته د شام او میر علی خدی بریدونو په اړه خبر شریک کړي. دوی وایي چې امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایی هم کړي او سو وسلوال یې وژلي، خو کار شمیر یې معلوم نه دی. د تتاخیلو برید ذمهواري لا چا نه دی منلې، خو تحریک طالبان پاکستان په میر علی کې بیا د یادې پیښې یوه ورځ وړاندې په یوه برید کې د دوه امنیتي سرتیرو د وژنې دعوا کړې، خو امنیتي چارواکو په دغه برید کې د یو سرتیری وژل کېدو تایید کړی. د اپریل په درېیمه نېټه امنیتي سرتیرو په دتاخیلو کې د لنډو عملیاتو په دوران دوه وسلوال وژلي ول، او د اپریل په دویمه نېټه یې بیا د میر علی په خیسور کې ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان کمانډر شریعت الله په ګډون څلور وسلوال وژلي ول. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. په دې وروستیو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو په بل بریدونو کې تیزی راغلی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د روسي ځواکونو په وړاندې د جګړې له کبله د خپلو وګړو هوډ وستایا. دا ستاینه یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې په تور سمندرګي کې د روسیې یوه لویه جنگي کشتۍ ډوبه شوه. روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم ادامه لري. جزئیات په دې راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون وخت وویل د اوکراین وګړي دی وویړي چې پر دغه هیواد روسیې د حملو که څه هم 500 ورځې تیرې شوي او پر دوی هر ډول فشارونه راوستل شوي، خو دوی بیا هم ژوندي پاتې دي. زلنسکی د مسکو په نوم د روسیې هغه کشتی ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د میزایلو د لیږدولو توانی درلود او په سمندرګي کې ډوبه سوه. د دې کشتی د ډوبېدو د علت په اړه هر لوري زد او نقیز څرګندونې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه کشتی د طوفان پر مهال بندر ته پر لار تر اور اخیستو وروسته سخته زیانمنه او بیا ډوبه سوه. خود اوکران چرواکی وی د دوی ځواکونو پرونی یوه کشتی د نیپټون په نوم په کشتی زد توغندي ویشتلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې اړه چې د مسکو په نوم د روسیې کشتۍ دي په توغندي ویشتل سوي وي اطلاعات نه لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي خدا چې پیشه هر ډول سوي د روسیې لپاره یوه لویه ضربه ګڼل کیږي. د روسیې دغه کشتۍ داسې مهال ډوبیږي چې پر اوکراین د روسیې د 500 ورځو یرغل پر مهال د روسیې سمندري ځواک د تور سمندرګي په شاوخوا کې د اوکراینی ښارونو بمباری ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د محلي رسنیو د راپورونو له مخې نن سهار هم په پلازمینه کیف کې د زورورو چاودنو ژغونه اوریدل سوي او د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه سخته سوي ده. رسنیو راپور ورکړی چې په جنوبي ښار خرسون، ختیځ ښار خارکیف او لویدیز ښار ایوانو فرانسکیفسکي هم د چاودنو اوازونه اوریدل سوي دي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر ویلیام برنز ویلي په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارونې خطر باید کم ارزښت ونه ګڼل سي. د دې په وینا د دې ادارې د روسیې ځواکونو د داسې استحکاماتو په اړه شواهد نه دي لیدلي چې دومره د اندېښنې وړ وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. په ازادي راډیو ډاٹ کام کې دا غوړه پرونو متن تاسو ولستل شي چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماښام تر وبجو پورې خبرو. کوم مرکې چې د ازادي راډیو لاري د ورځې پترس کې تاسو اوریدل شي کوم چیرته د مرکې نوی اوریدلې د دې مرکو اوریدل هم د ازادي راډیو ډاٹ کام کې مهیروي. دا سجرډو 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه کې پراته دي. دا کرکټ لټګره به دا خبر له تاسو سره شریک کړم چې د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان جو روټ استعفا ورکړه. شیبه مخکې دا خبر خپور شو. روټ له 2018 کال راهیسې د انګلستان د ټیسټ میچ لوبو کپتان شو. د کپتانی په موده کې 15215 منډي جوړې کړې، 14 سلیزې پوره کړې. سره لدی بریا په روسیو کې په تیر یو کال کې د ټیم د کپتانی لاندې په استرالیا کې ټیسټ لوبې 0-0 بایلو دي. له هغه وروسته یې ویسټ انډیز ته سفر وکړو او په ویسټ انډیز کې هم ټیسټ لوبې 1-0 بایلو دي. په پیل کې تر دې ماتو وروستو جوروت ویلی و چې دای به لکپتانی لاسو نه خلی، خو نن یې دا خبره وکړه چې دای دې نتیجې ته ورسېدو چې نور د دې وخت نه دی چې د انګلستان د ټیم د ټیسټ لوبو کپتان پات شي. دا ساجر ډو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو او وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو پاغه پروګرام کې ساسو په ځخ سب شبي پیغامونه خبرو. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روانې خبرونه په دوام کې زه اسمت څاروان در سره يم. سلامونه وړاندې کوم. روژه د نشو د پریښودو ښه فرصت دی. دا خبره روختیا پوهان کوي. پر دې موضوع سربیره د کونړ د چپلې اوبدونکو له شکایت او غوښتنې مخبرو په اورزګان ولایت کې د هغو کسانو شمیر کم نه دی چې په بیلابیلو نشو روشتي دي. یو شمیر روختیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک شاک او نشه یي توکو ځان لري ساتي د روژدو کسانو لپاره ښه فرصت دی چې ځان ترې خلاص کړي. په دې اړه دا راپور وایي
نسوار، سیګریټ، کیلونا او چارس په افغانستان خو په ځنګړي توګه په اورزګان ولایت کې هغه نشي تو کې دي چې ځوانان او د هر عمر لرونکو کسانې په ټولنه کې د کوم محدودیت پرته یو نه یو استعمالوي. پر دغه نشي تو کو نه محدودیت په مزایونو او سرپټو ځایونو کې استعمال د دې سبب سوی دي چې په ټولنه کې زیات شمیر کسان په دغه ډول نشي تو کوروش دي سي او ورسته تر زیات استعمال ځینې غټونه شوته مخ کړی لکه هیروئین، تاریاک او داسینور چې ورسته د کورنۍ او ټولنې د وژو بار سي. د نسوارو، سیګریټو، کیلونا او د چرسو استعمال نه یوازې دا چې انسان د غټو نشو لوري طبيعي بلکې په ډول ډول ناروغي هم مخته کوي. خو ډیر هغه کسان چې په دغه ډول نشو روش دي ورسته ارمان کوي او په ټولنه کې ځان بد احساسوي او کوشش کوي چې ځان ترې وژغوري خو نسی بریالي کېدلی. محمد شریف د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شهر اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکی دی او له شلو کلونو راهیسې د نسوارو کولو په نشه روش دي. دی وایي دغه نسوارو کولو د ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړی دي.
دا سه په تکلیف کړم تباور وکړ چې معنا فکر می خراب سی بس جوب تلاس کوم چې وم دبلې می رښلې وې نسوار می کړی وې نو نور د میجې مریضیم سلته پیشي مثلا پښتو ګم مریضیم سلته پیشي نو مشکلات ډېر دي. همې دا چې بس دا نسوار چې وکم دا ترخه وبنه دي دا زی میجې ته نو بارا بیا دا نو ریزن سم چروالای شي شي معنا نسم خړلای چې یو خر مزمولای نسم.
حفیظ محمد الله بیا د ترنکوټ شهر یو بل وسیدونکو دی وای لکلون رئیس د نسوارو په نشارو جدي او اوس یو ډیر بد احساس کوي. د چې جنیس د کړی هم کړی ازادي رډوی ته ویل چې دغه نشي تو کې د روغتیاي زیانونو ترڅنګ د اسلام له نظره هم آرام دی.
تقریبا دغه شپرو کاله کېږي چې نسوار کوو. د نسوار خو چې دی هر څوک باید دا کوشش وکړي نه دی چې پریږدي خو مینه چندان عمل نه دی بس کار دی بس کار کوو مرته ته ملمیږ چې صغیره ګناه نه دی او صغیره ګناه باندې همیشه توپ کول بیا کبیره ګناه ځین جوړیږي نه دی.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت کیر کال د تنباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې په کلنی ډول یو وشت په سلو کې مړینې د تنباکو د کارولو لامل رامنځته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، څښاک او نشي توکو له استعمال څخه ځان ساتي د روژدي کسانو لپاره له نشي توکو څخه د خلاصون یو ښه فرصت دی. په اورزګان ولایت کې د ولایتي روغتون پخوانی رئیس او متخصص ډاکټر امین الله توکي ازادي راډیو ته وایي
تعود په کار دی چې د خپل تعود ولري سره بس کېدلی شي چې دا روژه هم سبب شي سره میوجات او دا شم او سره وخوري سره روژه کېدلی شي چې پاتس د مواد مخدر کېدلی شي چې
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تنباکو لرونکو نشي موادو د استعمال لامل لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړه کیږي.
په کونړ کې سپلای ګډون کې وایي په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوې دي. د دوی په وینا په خو به ورته د روژې ل پایل وړاندې ډیر شمیر کسانو د چپلوی جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 والو او نورو دوی شی او مضبوطی چپلی جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنۍ او تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابر شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د چپلیو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
پینځه دېرش کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالی په مارکیټ کې د چپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګې دی او د نوو چپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکی وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلي کې برابر شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې چپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې سپلی جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدی سخت سپلی جوړو په کونړ کې نور کلونه به ډیر مشتریان راتله، مونږ ته ډیر اډرونه به مونږ اغستل، سکل هغه سې کارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډیر دي، د خلکو سره پیسې نشته دي، زمونږ کارونه باندې ډیر منفي اغیز کړی. دا ډیر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو تي ډیر زر د منځه ځي، هغه په مشین جوړې شوی، مشینی زمونږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي، دوه تنه رینه په لاس پر چپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنې اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د چپلی ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی، بلکې د چپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپل راوړی سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تیر کال په پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر ځوی په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته په غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازی شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېر ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چې کوم ستونزې دي لله الحمد هغه په حل کېدو دي، څرنګه چې د معاشاتو مسله وه هغه الحمدلله په ښه طریقه حل شوله، خلکو ته ټول معاشات وصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروباري ستونزې دي انشاءالله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې دی، د ټولو نه غټ کوشش په اقتصاد دی، د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شانه د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې چپلی ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشټوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
آزادي راډیو د ټولو ده، خو د هیڅ چا نه ده. ستاسو ده ځکه چې ناپیلې ده او د هیچ چانه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلې نه ده.
سلام علیکم، زه لنګمان ملنه خبرې کوم. دا مواد چې راځي دا ټول ملکان خوري، موږ د غریبانو لپاره څه هم نه کیږي.
بله، السلام علیکم، زه محمد نصیر له هلمند ولایت هم ساکلاو دوه سوالي تاسو سره په تباس کیم. زموږ سړک دا دریجې ته خطر به ساکلا پورې ډېر کمزورې دی، ډېر سره خراب دی. دغه هیله کوم چې لوړ پلو چارواکو ته دا غوره شي بیا تر کجکي پورې د دریجې ته تر کجکي پورې ډېر سره کړکبندوک دی. دا سړک دی راته جوړ کی مریض تر ډاکټر رسو خاطر. السلام علیکم.
السلام علیکم جی سر اور کچھ سے خصوص مالت نہ خبر کو جزما پیغام بیمار اسلامی مسلمان اور خبر ہے مہدر ہیں جو خصوص اور گجر کی جو کو چان ہو شی دی یو کو سر ہم رسنا دے سے جے خلق کو تکارتن اور کو سی دی نے سن لبر نہ تر جے سر پر افغانی بر کو کی جی کو چان سر دی مور اور میرے سران کی
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدون کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ غند سب شپې پیغامونه لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو خبرونه. واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې لنړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو د پاللو لپاره دی د افغان چونو شونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان نیټ پرایس تیر شپه ناوخته په واشنگتن کې خبري غونډه ته وویل طالبانو لشپژمو ټولګیو پورته د جنونو د زده کړو پر بندیز نه یوازي لنړیوالې ټولنې بلکې لخپل خلکو سره هم کړیشمنی ماتي کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش سره د افغانستان اړوند مسایلو باندې خبري وکړي. شاغلی جی شنکر د دې خبرو په ارتباط نن سهار ټویټ وکړ. جی شنکر چې امریکا ته پرسمي سفر تللی په خپل ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو باندې خبرې کړې دي. د هند بهرنیو چارو او دفاع وزیران دا اونۍ له خپلو امریکایي سیالانو سره هم د افغانستان پر حالاتو شهیدلي. د راپورونو په اساس دواړو لورګو په طالبانو ژغ کړی دی چې دا ډاډ ورکړي افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د حملې لپاره بیا نه کارول کیږي. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسكر وژل شوی دی. په سیمه کې به امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي. د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې پرون په دتخیلو کې وسرتيري د مخالفو وسلوالو په بریټ کې وژل شول او تر دې یو ورځ مخکې په میرالي او شام سیمو کې دوه پوځان وژل شوی وو. د پاکستان پوځ په میرالي او شام سیمو کې د خپل سرتيرو د وژلو تایید کړی دی، خو په دتخیلو کې د و پاکستاني عسكر د وژلو پیښه تر دې دمه رسمن نه ده تایید کړې. ل اسرائیلی پولیسو سره د فلسطینیانو په تاسو شخړو کې لښ تر لښ 1225 فلسطینیان ټپیان شوی دي. دا خبره د فلسطین سری میاشتې ټولنې نن وکړه. شخړه د بیت المقدس د الاقصی جومات په انګړ کې داس وخت وشوه چې د روژې مبارکې میاشتې دوی اونۍ پوره شوې. د اسرائیل پولیسو په ویلا مکه ویلي په سلګونو فلسطینیانو د سهار تر لمانځه وروسته د يهودانو عبادت ځای ته چیرمه پټاکۍ وچولې او ډبرې وویشتلې. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه جنایت او د هغه د عواقب مسؤلیت په مستقیم ډول اسرائیل ته وړي. د روسي دفاع وزارت نن خبرداري ورکړ چې د اوکراین پر پلازمینه کیف په خپلې حمله سخت کړي. وزارت تر دې مخکې اوکراین تورن کړی وو چې د روسي پر سرحدي ښارګوټو حمله کوي. دا بیان داسې مال ورکول کیږي چې پرون د روسي په جنگي کشتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شو او دا د روسي لپاره یو سیمبولیکا ماتې ګڼل کیږي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د روسي د يرغل په وړاندې د خپل وګړو جګړه وستایله.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې پروګرام کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د پیغامونو یو برخه د روژې په مبارکه میاشت کې د لوړو بایو په اړه باندې ده. مونږ د لوړو بایو د کنټرول پر لارو چارو باندې د کابل د خاروالۍ له ویان نعمت الله بارګزي سره مرکه هم کړې ده. مرکه ورسته درته په خبرونه کې لرو، خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سلام دې زبی ولا مجاہد تور سی جو ورته وای چې دا ډالر په 1350 خوړې پښپانه سو او چې په 1500 پښپانه سو دې ملت ته تباہ کړي دا سره کوم حکومتداري ده. ته تا شروالار باندې امر وکړي چې خو نه لښته ده چې کوزر خو نه په لاس دی او ډالر په 1500 افغانۍ دی دا ورته سره کوم حکومت دې چې ته مخانه سي جولای لای په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجارت سرمایدار سي زور نه رسي نرخونه راښته کوي.
ټول ملت دا دوی استیدل اساس د نور خود خبر راځي ته کولای شي دا په خارجانو پر اړه نه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام علیکم. زه نور محمد د پکتیکا ولایت د بارور نه خبرې کوم. زما د ای پیغام دی دا غره تانه شرشي یو حکومتي چرواکي ته ورسیږي. وروره هلته خو ګراني ګراني ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، دغه ګمرک یې هغه کم شوی وی یا معاف شوی وی. دا به وزله غریب خلک دی، دا دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسکیموي، هغې درد تکلیف او هغه ته رسیږي، عوام ته رسیږي. دکانداران ګرام نه دي، سامان باندې هغې خرڅه تسکیموي، سامان عوام ته چېږي په دې باندې خونه کېږي.
سکسي د شیان ګران تاریخ یې بند کړله او شیان بېخي بیا حده ګران شوي دي. نو دغه سره یې نکوي متوجه شي، د طالبانو بېخي لاس را اچولی دي، تر چې ټکسي غواړي شي کوي، دا باید یې نکړي سره اصلاح شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالقدیر من ولایت مرکز سرکار صاحب نه دا پیغام تاسو ته رسیدم چې دلته د هلمند د ښار د طالبانو د ملکور چارواکو څنګه غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د لښکرګاه په ښار کې د خوراکي توکو بیې ډېرې بېحده لوړې شوې دي، او دې سره زموږ دا غوښتنه ده دی دغه د ښار نرخونه کنټرول کړي او د نرخنامې وویشي او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم، او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانی نه کرامتیان خو بیا اندازې ډیر زیات د ګرانوالي په صدې ډیر زیاته خاطر ده، خو د دیروجي په میاشت کې بیا لشن دا شلچن دا اړ یو چې ګرانیږي. دولتي چارواکو ته موږ د درخواست دي چې دا کم تاجران چې کم لیکونه چلایي یا دکانداران او دغه یو څونو زور خو ډیر بالکل څوک راوړي نه شي، او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک ښاروالانو ولا همدارنګه محصول کسان دا کوم نه خوځي د لوړ لوړ چلوي به چې دا او بیا خاصه توګه دولتي کارکونکو ته زموږ د درخواست چې کوم مسؤلونه اخیستل کیږي به چې د روزي یا د رمضان میاشتې ډیره گزاره وکړي، او دا غزور چې کوم دی دا ټول غریب خلکو ته وځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ مسؤول وایي دلته موږ نه 2000 زر وباسي، کالته 2000 وایي دلته موږ نه 5000 زر وباسي، او دا او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرسته چې کیږي به چې د غریبو خلکو سره چې بیچاره یې خوران هغو ته مرستې وشي، او داسې نه چې یو بل پرېږدي او بل کلي کې خلک لیږي، داسې فکر نه غواړو، او باید چې زموږ په خبره باندې تصمیم ونیول شي. وسلام ګلدین چې تکور وایي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په خارونو کې مو د لوړو بایو د کنټرول په اړه راته پریښیو. موږ په کابل ښار کې د بایو د کنټرول پر لارو چارو د کابل ښاروالۍ له ویاند نعمت الله بارگزی سره مرکه کړې ده. له ښاغلي بارگزی نه مې په پایل کې وپوښتل چې د کابل ښاروالۍ اقدامات دا مهال په کابل ښار کې څومره محسوس دي، او د بایو د کنټرول لپاره یې عملا څه کړي دي؟
د کابل ښاروالۍ عملا څلور څلوېښت تیمه، یعنی د بهر نه یې کې دوه ویشت نه یې د بهر نه یې کې دوه تیمه، یو سیار تیم دی، بعد شکایت تیم دی، همدا اوس هم په سای کې دی. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجل جلسه و، دا ول چې د بای بعد په کلاکه توګه کنټرول شي. نو په دې کې درې سایبان د ټولو زنونو نن هم پرون هم پر دې باندې مشته و، بیا هم که زمور د ښاریانو کوم شکایت موجود وي ولې چې په دې کمیشن کې یوازې کابل ښاروالۍ نه ده، پدې کې د کورنۍ چارو وزارت با صلاحیت استازي، د تجارت وزارت با صلاحیت استازي، د اوتاغې تجارت، د لوی چارندوالي، د استخبارات، او همدارنګه زموږ د کما مواچې په نخنامې کې دي د دوغو د هر صنف مشر مرسره ده. یعنی کله چې موږ یو دکان ته ځو د وړه ګران خرڅوي، د وړه واردونکي مشر مرسره په کمیشن کې دی، را سره راځي، دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همشه په همغږي او همانګي باندې ټاکو د زمور سره دی. عموما د ګران پروشان کې چیرې د ظلم له لاس کېر د دې د لاس نه کېر چې څوک وای وروره د وړه ما ګران اخیسته د ګران خرڅول چې دغه اومجه واردونکو زمور سره په کمیشن کې ده. نو دا کار ښه روان دی، ان شاء الله خاص مشکل نشته. خو خاصه د خلکو څخه مغشتنه دادی کله چې یو څوک پر تاسو باندې یو شی په یو پچکوسه په یو چیرې ګران خرڅوي، سفر وازو کینځه نه وي، اته سو اتیا اته سو اتیا ستاسو په خدمت کې دی. لطفا د زموږ سره اړیکه ونیسئ، بیا دی وګوري آیا موږ راځو که نه راځو. او مشخصا په کابل ښار کې دا موضوع تر کنټرول لاندې راوړی ده، د خلکو نیوکې پر ځای دی، موږ یې منو او په هیڅ ډول نه پرېږدو چې څوک د کابل په ښاریانو باندې ظلم وکړي.
بارکزای صاحب، له ولایتونو چې موږ کومې اړیکې ترلاسه کړې، هلته د توکو بیې لوړې وې او ویل چې ښاروالۍ یا دوه دوه نیمې میاشتې مخکې نرخنامې ورکړې، مثلا قصاب ته هم نرخنامه ورکړه، د غوړیو او وریجو او اوړو پلورونکو ته هم یا د خوراکي توکو پلورونکو ته هم، اما وایي چې اوس ترې سرغړونې کېږي. آیا په ولایتونو کې هم کنټرول همداسې دی د ولایتونو په ښارونو کې؟
داسې دی چې د کابل ښاروالۍ صلاحیتونه واضح دي. د کابل په 22 نایو کې زموږ صلاحیت دی او موږ دغه موضوع مخته وړو، او د ولایتو له خوا خامخا جلا اداري ورته موجود دي، ارګانای مال دي او فعلاً د کورنیو چارو وزارت پورې مربوطې دي، هغوی به خامخا په دې موضوع کې ځوابګوی وي. او راځو پر نقنامې باندې. نقنامې داسې ټاکل کیږي په کابل ښاروالۍ کې چې هغه کمیشن جوړ شوی دی په نامه د من احتکار او کنټرول قیام، چې کابل ښاروال صاحب مولوی صاحب عبدالرشید بلوچ براش کې دی او ریاست یې مخته وړي. هغه داسې ټاکل کیږي چې په هر اونۍ کې، یعنی په هر اوو ورځو کې دغه نقنامه ټاکل کیږي. چیرې بیا د ډالر روپیا د سینوسانات ولري، بیا په هر دوه ورځو کې هم ټاکل کیږي. یعنی موږ مستقیما ډالر ته ګورو. دغه د نرخنامې بنسټ او مبنا هم چې جوړ شوله، دا اول چې ډالر یو ځل پورته شوه، نرخونه هم ورسره پورته شوله. کله چې ډالر بیا کښته شو، نرخونه هماغه د پورته په حالت کې ولاړ پاتې وو. د همدې له امله جوړ شوي دي. دا نو په دې اړه باندې موږ مشخصا ټیمونه لرو چې کار کوي، او دغه تجاران چې موږ سره په دې کمیشن کې دي، د دوی څخه هم نرخونه اخلو، د بندرو څخه هم نرخونه اخلو، د هماغه هیواد چې هغه شعر واردېږي افغانستان ته هم نرخونه اخلو. بیا د کرایه د لارې څو چې کابل ته را رسېږي، څو چې په ګودامو کې ساتل کېږي، څو چې د پرچون فروش ته او مستهلک، یعنې هغه خلک چې ځینې استفاده کوي، هغوی ته رسېږي. دا ټول په نظر کې نیول شوي دي، یو ښه جدول د ځان لري او د هر چا ګټه معلومه ده. نو پر دې اساس باندې موږ مخته ځو.
بله، او بارکزای صاحب، که دغه جدول له تاسو سره د بیلګې په توګه، که تاسو مثلا یو څوک چې د روژې په شپو ورځو کې یا په همدې اونۍ کې سودا اخلي د کابل په ښار کې، ویلی سئ ورته چې مثلا د یو بوجۍ اوړو، یوې بوجۍ وریجې، یو پیپ غوړیو یا یو بشکې غوړیو باید څومره ټاکل شوي دي؟ ممکن اوریدونکي نه وي پوه تر اوسه، یا دغه نرخنامې ورته نه وي رسېدلي.
داسې نظام داود در ټول تاسو ولما وایم، د دې موضوع داسې دی چې موږ نولس کلمه فعلا په دې دغه کې نرخنامې کې لرو. دغه نولس کلمه ټول مهم اقلام دي چې هغه دغه ورته وایي، مواد اولیه چې ورته وایي. نو په دې کې د ډوډۍ قیمت ده چې هر ډوډۍ باید یو سل پنځوس ګرامه لس افغانۍ ده، که جوړی دودی ډوډۍ یا غټه ډوډۍ شل افغانۍ قیمت ده، باید درې سوه ګرامه. او دغه نرخنامې د ټول اصنافو سره ده. کله چې دا نرخنامې جوړیږي، یو خو دغه سوشل میډیا دی چې موږ یې خبرو، بل ملي تلویزیون دی چې موږ سره همکار دی، بل دغه ټول اصناف چې په کابل ښار کې فعالیت کوي، د ځانو مشران لري چې مشران د مصر په کمیشن کې دی. نو دغه مشران دغه نرخنامه مکلف دي چې هغه ټول دوکانداران ته ورسوي او خپل په دوکان کې دوی پرنټ کړی ولري. دا موضوع معلومه ده او په کمیشن کې باندې بحث شوی ده. راځو پر نور باندې. څلور رقم وړل لرو موږ. یو هغه ارد مروجي هم پنځوس کیلویی، هغه دوه زره دوه سوه نوي افغانۍ دی. ارد عبدالی چې ورته وایي، هغه دوه زره درې سوه شپېته افغانۍ دی. ارد د خپازیو دپاره، هغه دوه زره درې سوه شل افغانۍ دی. او ارد وطني چې ورته وایي، درې څلوېښت کیلو یوازې دغه فی کیلو راځي، هغه دغه دی دوه زره یو سل پنځوس افغانۍ دی. او د ورجې چې دی، هغه اول ورجې، هغه نامي ورجې چې مرتاسې ورته وایي، برنج کونه چې ورته وایي، دوه زره پنځه سوه اویا افغانۍ دی. هغه برنج سیلی ناو چې ورته وایي، دوه زره دوه سوه شپېته افغانۍ دی. او برنج سیلی چوچه چې دی، هغه یو زره دوه سوه افغانۍ دی. او همدارنګه برمل ورجې اووه سوه افغانۍ دی فی بوجي. پر غوښو باندې د پسه غوښه څلور سوه شل افغانۍ، گوشت گوساله څلور سوه افغانۍ، گوشت ګاو درې سوه اویا افغانۍ، او د چرګانو غوښه یو سوه اویا افغانۍ. تیل پټرولي نود دو چې ورته وایي، څلور شپېته افغانۍ. ایراني پټرول یا تیل پټرول ایراني چې ورته وایي، دوه شپېته افغانۍ. د ډیزل او تیل هغه نه شپېته افغانۍ، او د ګاز مایع قیمت شپږ شپېته افغانۍ دی. یعنې موږ دا په نظر کې نیولی ده که چیرې د وړو پر برابر باندې یو قیمت ورکړی وه، بیا دلته کیفیت له لاسه تله. و څلور کم وړ دي چې هر یو د ځان یو یوزج یا یو مصرف لري، ځینې په خپاجي کې مصرفي، ځینې په کورو کې او نور موارد باندې د هر یو قیمت معلوم دی.
څه فکر کوئ د اوریدونکو شکایتونه ولې لا هم پر خپل ځای دی؟ فکر کوئ دغه نرخنامه سمه نه عملي کیږي او کنه فکر کوئ چې کابل ښار کې وضعیت ښه دی، نور ښارونو کې ممکن نه وي عملي شوی؟
تاسو وګورئ، بیا تاسو یادونه کوم چې کابل ښار ولې دیوال د کابل ښار مسؤلیت په غاړه لري، نور مرګري به هلته نور ولایتو کې کار کوي. یو بل په یو ښار کې چې 2 میلیونه خلک ژوند کوي، سل دوه سوه یا درې سوه شکایتو خامخا کیږي چې هر کم دلته پکسي. زموږ هدف دا دی لوی منډه، یعنی چې موجودی په کابل ښار کې اول نه یي، دوم نه یي، څلورم نه یي، شپږم نه یي، درېیم نه یي، هر ځای کې دا منډه یعنی موجودی. زموږ عمل خامخا شکایتونه به کیږي، دا به منو د همدې له عمل مو دغه شمېره ورته جوړ کړی ده چې خلک مرته زنګ وایي که چیرې